د سهار لس بجې شوري دن کو د مشال ریډیو په دوه مګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په فرونه کې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو د صوبایي حکومت د اعلان ته پیښور د آرمی پبلک سکول چې 13 دسمبر میاشت د طالبانو د بریت کار شو دی و ډله ماشومانو چین ته د سفر او له خیبر اجنسیا د بیکوره کل شو خلکو روانه میاشت د هغوی کورونو ته د بیرته استولو د حکومتي پروګرام په اړه اور ای د خبرونه په دویمه نیمای کې ستونزې او سرکار ونیس پروګرام هم دروړو. خو پیل خبرونه کوو چې شاهین بنیره به وړاندې.
ترمشهړم بده دی وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دی چې صوبایي حکومت به د روان کال د مې په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي. د پیښور په آرمی پبلک سکول په خونړي برید کې ژوندۍ پاتې شوي د لسو زده کوونکو یوه ډله به نن د چین سرخار بیجینګ ته سفر کوي. او په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی، فرانس، جرمني او یوکرین د یوکرایني ځواکونو او روس پلوه بلدونپالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې صوبایي حکومت به د روان کال د مے په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي. د مشالډو خبريال راپور راکړي چې د اتوار په ورځ د کوهستان ضلع نه راغلي د یو پلاوي سره د خبرو په وخت وزیر اعلی زیاته کړه چې د بلدیاتي نظام د عملي کېدو سره به ولس کولی شي چې خپلې ستونزې د کور کلی په کچ هوارې کړي. وزیر اعلی زیاته کړه چې حکومت به په بلدیاتي انتخاباتو کې بریالي شوي غړیو ته د پرمختیا د چارو لپاره د 300 تر 400 میلیون روپو اضافي پانګې هم ورکوي. د پلاوی مشري د کوهستان نه د صوبایي سملې غړي عصمت الله کوله. د پیښور په آرمی پبلک سکول په خونړي برید کې ژوندۍ پاتې شوي د لسو زده کوونکو یوه ډله به نن د چین سرخار بیجینګ ته سفر کوي. له پیښوره د مشال لیډو خبریال د چارواکو لخلې وایي چې د اتم او دولسم جماعتونو لس زده کوونکي به نن سره د کورنۍ د یو غړي دریو هیوادونو چین، هانګ کانګ او ملیشیا ته سفر کوي. چارواکي وایي د نهم جماعت په 2 زده کوونکو کې 2 زده کوونکي ژوندۍ پاتې شوي دي چې یو اوس هم زخمي دي او بل د هغه لسو زده کوونکو په ډله کې شامل دي چې نن په سفر ځي. د سفر مخه د زده کوونکو توجه د غلمین رړول دي کله چې د دسمبر په 14 نیټه په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې 155 کسان وژل شو چې ډېری زده کوونکي وو. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې. په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی، د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د یوکرایني ځواکونو او روس پلوه بلتونپالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د یوکرین د سولې د خبرو له ناکامۍ یو ورځ وروسته کیږي. د فرانس جمهوري ریاست وایي درې واړو مشرانو چې په ټلیفوني خبرې کولې په یوکرین کې د جګړې د ختمولو په مقصد د منسک د خبرو په ناکامۍ خپګان څرګند کړ. نخطو په وروستو څو ورځو کې په د بالسېو ښار کې چې د حکومت په ولکه کې دی او روس پلوي بلتونپال هلته د دولتي ځواکونو د کلابند کولو هڅه کوي په خاص ډول زور اخستې. د یوکرین پوځوایي په د بالسېو ښارګوټي کې د بلتونپالو لخوا په یو دولتي ودانۍ د توغندي د لګیدو په پیښه کې ګڼ شمېر کسان چې ماشومان پکې هم وو ټپیان شوي دي. د الجزیره ټلویزیون خبریال پیټر ګریستا پرون په مصر کې له بنده تر خوشی کېدو 200 ساعته وروسته په الوتکه کې له دغه هیواد ووت. د استرالیا سره تړاو لرونکي د خبریال د 2013 کال په دسمبر کې له خپلو دوه نورو همکارانو سره یو ځای د غلطو خبرونو د خپرولو په تور نیول شوی وو. د الجزیره د ګریستا د خوشی کېدو هرکلی کړی خو ویلي دي هغه وخت به د آرام سا واخلي چې پاتې دو نور کارکونکي هم خوشی شي. اردن خپل هغه وختونه یو ځل بیا تکرار کړي چې غواړي د القاعده شبکې یو بندي میرمن له هغه اردني پایلټ سره تبادله کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا بندي شوی دی. چې د اسلامي دولت ډلې لخوا بندي شوی دی د غوښتنه وروسته لاغي وشو چې اسلامي دولت ډلې د یو جاپاني يرغمل د سر غوسول ویډیو خپره کړه. د حکومت ویان محمد المومانی پر نوویل اردن اوس هم چمتو دی چې د پایلټ ماز الکساس با په بدل کې ساجد الرشاوی له بند خوشی کی. کساس با په 13 دسمبر میاشت کې وروسته لاغي اسیر شو چې جټ الوتکې په شام کې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمه کې نسکو رشوه. اردن د جاپانی جرنلست د سر غوسولو پیخه هم غندلې ده. اسلامی دور ډلې ساجد الرشاوی چې د اردن په هوټل کې د 2015 کال په بمی حملو کې په لاس لرلو تورنه ده د خوشکېدو غوښتنه کړې. د شام دولتی رسنۍ او فعالان وایي په دمشق کې لږ تر لږه 9 کسان د لبنان د شیعه زائرینو په بس په بمی برید کې وژل شوي دي. دولتی رسنۍ په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سار ټولنه وایي چې په دې برید کې 40 نور کسان ټپي شوي هم دي. د راپورونو له مخه زیارت کوونکي د دمشق له سیدنا رقیه زیارت څخه د جنوب سیدنا زینت زیارت روانو چې بم پرې وچاود. د دې حملې پلا په شام کې د القاعده شبکې همکار ډلې النصر جبهه منلې او د بس مسافرینې د لبنان د شیعه حزب الله ډلې جنگیالي بللې دي. نصر جبهه ادعا کړې چې دا یو ځنمرګي برید و خو دولتي رسنۍ وایي چې په بس کې بم ایښودل شوی و. حزب الله خپل جنگیالي شام ته استوي سو د شام له دولتي ځواکونو سره په ګډه جګړه وکړي چې دې اقدام د سنی سغدریزه ډلو سخته غوسه راپارولې ده. او د بوکو حرام ډلې وسلوالو د نایجیریا په مایدوګوري ښار کې نوي عملیات پیل کړي دي. پرونی برید یو ونې وروسته لاغي کیږي چې د نایجیریا پوځ د دې هیواد د شمال ختیځ د لوی ښار د نیولو لپاره د دې سغدریزه ډلې هڅې په شا وتمبولې. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا له وزیر ویلي راتلونکې مئی میاشت به په صوبه کې بلدیاتي انتخابات کوي. د پېښور د آرمی پبلک سکول یو ډله ماشومان چې پر دغه ښوونځي د طالبانو د 13 دسمبر میاشتې له حملې بچ وتلي وو نن د چین پلازمینې بیجنګ ته ځي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي وایي د خیبر جنسیا د کډوالو د هغوی خپلو کورونو ته د بیرته لیږلو لړۍ به روانه میاشت پیل شي.
ان شاء الله دې فروری کې دا واپسی موږ پلان کولی کیو چې جو ترانسپورټیشن کاسټ او 25,000 روپے کې کوم ریټرن کیش گرانټ دی هغه به ورته ملاوي.
خو په جلوزو کې کې دی را د خیبر جنسي او کډوال بیا وایي ترغې چې په سیمه کې امن په بشپړه توګه نوي پر ځای شوی خپل کورونو ته به ولاړ نشي.
موږ وایي چې د کډوالو نه بره اره کلیر نه ده چې کوم اف ام دی هغه چلي کې یو کچېره موږ په جلوزو کې نه پریدي نو دې نه کټ یو څه خپل خوا بلاړ.
پر یو شمېر سیمه ایزو او همداراز نړیوالو موضوعاتو د رپورټونو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې ستونزې او سرکار ونیس پروګرام هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک راتلونکې مئی میاشت په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو ویلي دي. نوموړي دا خبره د کوهستان ضلع له پلاوي سره په خپل پرونی لیدنه کې کړې. په دغه اړه تفصیل ته په تیر سلام پختونخوا خبرونه کې په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان راکړ.
دا خیبر پختونخوا د وزیرانه د کورنا پرچېری خبرپانه کې دغه معلومات ورکړل شوی دی. رسنو ساتي چې د خبر پښتونخوا وزیر اعظم پرون خطه پرون د کوهستان نه راغلی یو وخت سره ملاقات کړو او په هغه کې هم دا خبره وایي دا وزیر اعظم چې په خیبر پښتونخوا کې به د مقامي حکومتونو یا د لوکل باډي ټاکنې دا روان کال په مئی میاشت کې دي. دا به ورما چې دې سره سره دا هم ویلي دي په دغه خبر پاڼه کې چې کله دغه حکومتونه جوړ شي د لوکل ګورنمنټ د کوم قانون چې دي جوړ کړی دی د دغه لاندې چې کوم دغه ځایي حکومتونه جوړ شي د جګړې په سطح نو دوی ته به د پرمختګ د کارونو لپاره زیات پانګه ورکول شي او بیا به دوی لکه په خپلو سیمو کې د سړک جوړولو د نالې یا د پښو پخولو دغه پانګه به دوی ته ورکړي کېږي. خو دا به ووایم چې دا موجوده د خیبر پښتونخوا حکومت چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یې مشري کوي دوی چې کله حکومت جوړ شو په دې صوبه کې نو دغه ژمنه یې کړې وه چې په درې میاشتو کې د نن آبادي د ټاکنې کوي د لوکل ګورنمنټ د ټاکنې به کوي د لپاره به دوی قانون جوړوي کوي. خو تر اوسه پورې په دې کې دوی بریالي شوي نه دي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی انتخاباتو کېدلو په اړه مو اوریدل. بلخ اوریدونکو، د پیښور د آرمی پبلک سکول یوه ډله ماشومان نن د چین پلازمینې بیجنګ ته سفر کوي. د یاد ښوونځي او چارواکي د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې د ماشومانو د سفر هدف د هغوی له ذهنونو پردوی شوي د طالبانو د تیرې میاشتې د برید ترخې خاطرې له منځه وړل دي. تفصیل بیا هم د خالد خان نه.
دا آرمی پبلک سکول په خبر دا چارواکي سره چې څنګه زموږ خبرو شوې، نو د دې خبرې تحلیل کو او هغه وویل چې نن سهار به دغه لس ماشومان چې هغه د آرمی پبلک سکول د اتم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې دغه ماشومان دي، دوی به د چین په سفر روان شوي دي او پرون دوی په راولپنډی کې د آرمی هیډکوارټر کې د فوجي افسرانو سره هغوی روټه خوړلې وه او بیا د چین سفارتکارانو سره په اسلام آباد کې هم هغوی ناسته کړې وه. نو دغه چارواکي په وینا دغه لس ماشومان چې د دغې دوی د کورنۍ یو لوی غړی یو لوی مشر به ورسره هم وي، دوی د چین د بیجنګ ښار په سفر روان شوي دي. دغه سفر د دوی د لس ورځو لپاره دي او بیا دا هم ویل چې نور ماشومان چې د اتم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې دي هغه به هانګ کانګ ته او یا ملیشیا ته لیږل کېږي، هغوی د هغې فیصله بیا وروسته کېږي. او دا نن چې کوم ماشومان لاړه نو دوی د چین په دوره کې دا شان د وفاقي حکومت دا پرېکړه هم کړې ده چې په دغه آرمی پبلک سکول کې څومره ماشومان شهیدان شوي وو، وژل شوي وو، د هغې پلارانو کې د هغې په مشرانو کې به یو یو وګړی د عمرې په سفر لیږلی شي سعودي عرب ته. دا به وایم چې دا په شپاړسمه دسمبر باندې په آرمی پبلک سکول چې کوم بچ شوی وو نو په هغې کې یو نیم سل کسان مړه شوي وو، په هغې کې یو سل او څلوېښت چې وو هغه د سکول ماشومان وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو نیټه لا هم نه ده اعلان کړې. البته د خیبر جنسي کډوالو په اړه د یادې ادارې یو چارواکي فرمان خلجي زما همکار مجید بابر ته په مرکه کې وویل چې هغوی به روانه میاشت خپل کورونو ته بیرته ستانه کړل شي. راځئ د مرکه واورو.
مجید دیر بار په تاریخ باندې اعلان شوی دی، فلال اعلان نه شوی دی، چې کله اعلان به کیږي نو ان شاء الله within 15 to 30 days we will plan their return.
د دین علاوه د خیبر ایجنسی او د ورغزو هم او د باجوړم لګي کورنۍ به کور دي دا غوي د پارس پروګرام برابر دي دی به کله کورونه تزي.
د خیبر خو دي ګورنر صاحب مختم خان اعلان هم کړی دی ان شاء الله د فبراير کې دا واپسي موږ پلان کولې کیو دې کې چې موږ پوسټ فیس کې کوم څه د رایس دي پر لاس فیس کې به و ریټرن کیږي شلوبر شو مالک بن خیل شو سوري خیل کمر خیل او کمر خیل جی دی موږ چار تاریخ نه دی ته موبایل فین اجرا شروع کوو لګیو جی کوم کې دوی ته د ترانسپورټیشن کاست او اغه نه علاوه ای ټی ایم کارت به موږ واپسي مراکز باندې ورکو. البته موږ دوی ته ای ټی ایم کارت ورکو چې چا دیو 25000 روپے چې کوم ریټرن کیش ګراند دی هغه ورته ملاوي کیږي.
او دا صرف هغه خلکو د پاره دی چې کم خلک تاسو سره رجسټرډ یوزر کې ډیر خلک دا ګیله کوي چې موږ رجسټریشن نه دی شوی.
دا چې صرف هغه خلکو لپاره دی چې کوم موږ ته رجسٹرډ دي او نه رجسٹرډ دي، او چې کوم خلک دا خبره دي چې موږ رجسٹر نه یو غوړي چې موږ خو وې رجسٹرډ یو سپیسیفک ټایم می او چې څنګه نه موږ ریفان کې کم کم دا 15 پګ میاشت پورې دا چلے دو د سپا خیبر کې چلے دو او ریګ چلے دو. او څنګه نه پاتو ګران چې نو وی کین نات کیپ اٹ یو اوپن اینڈڈ او د موږ کوشش دی چې سوبر موږ راځي موږ هغه رجسٹرډ کوو او نه درنه ویریفای کوو. اکثر خلک دي چې نه درنه ویریفای نه نو هغه وی چې موږ رجسٹریشن هغه نه شوی کنه چې
د قبایلي سیمو د بیکوره کل شو خلکو د هغوی کورونو ته د بیرته لیږلو د حکومتي پروګرام په اړه مو د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې له چارواکي فرمان خلجي سره زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده. او اوریدونکو، په جلوزو کیم کې میش له خیبر جنسا بیکوره کل شوی خلک بیا وایي تر هغې چې په سیمه کې امن په بشپړ توګه پر ځای شوی نه وي خپل کورونو ته د بیرته تګ پر حکومتي پروګرام به عمل ونه کړي. د خیبر ایجنسی له دغو کډوالو سره د مشال ریډیو خبریال شانواز ترگزی خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پر موږ ته را لېږلې ده.
د خیبر ایجنسی هغه کډوال چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې پراته دي وای چې هغه به تر هغه خپل سیمو ته نستنيږي تر څو چې په سیمه کې عسکري چک پوسټونه نوي روزګار د بیا شروع کولو واده ورسره نوي شوی او سکولونه بیا نوي خلاص شوی. دوی وای چې کډوالو ته وینا شوی ده چې هر کور مته به 15000 روپۍ ورکول شي او ګنې په لنډ ورځو کې به د واپسي عمل شروع کړي شي. او دوی وای چې هغه دغه خبره ته په هیڅ رقم نه دی تیار. سید مرجان افریدی د کاخیلو د قبیلی سره تړاو لري او وای
مونږ خپل باندې د کندونو نه بره پاتې کیږو. مونږ ته وای چې د کندونو نه بره ایر افیکټ کلیئر نه ده او دلته کې په جوړې پی ایچ کوم اعلان کړی دی هغه وی چې ناټو ته دا کلیئر ده کنه. نو بره علاقه باندې اوس هم د امیر صاحب چې کوم ایف ایم دی هغه چلیږي او مجاهد هم شته دی چې بھائی دا خو زمونږ سره یو ناجایز ده او کچیرې مونږ په دې روزو کې نه پرېږدي نو مونږ به د دې نه بلا شک کله یو څو بل خوا به لاړ شو او مونږ باړې ته تک دپاره بالکل تیار نه یو.
له دې وروسته مې د ملک ابراهیم خان افریدی سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ګین حکومتي اپریشن ښه روان دی او هغوی ته به په داسې حال کې د بیا تک خبره ونه کړی شي. دی وایي
چې ګورنر صاحب یا پولیټیکل دا کوم دا موږ د اجازه نه منل کې وجه صرف همدا ده چې هغه کې لا خنډ شته کنه چې دا خنډ نه وي د مخې نه لرې شوی نو تر هغې پورې هېچا لاندې اجازه نه ورکوي چې ته لاړ شه. دا کوم خلک چې روان دي دا هم په دې کلي خلک حقیقت دی چې خلک ښه تنګ دي او ښه مجبور دي ډېر شي له تیار دي چې موږ لاړ شو کنه او هلته حالات لا صحیح دي نه.
ځینې خلک وایي د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشران هم په سیمه کې د خپل اف ام ریډیو لاري دړکور کوي چې ګنې هغه خلک چې کډوال شوی دي بیرته به په سیمه کې راتګ ته نشي پرې خو دي. یو بل کډوال سخی جان افریدی سره خبرې وکړې.
بټا تعالی ته یې باندې نه راکوز یو اډا دا کنه هغه چې تر گورنر هم لور شي پولیټیکل هم لور شي اونور مخ کې اواز کوي چې با سریا صفاله الکه صفاله د خپل سره وی شي او صفاله نه هغه اوس ته یې چې غوي سره نور سره بنه ته دې بنه وتل و دې چې کله علاقه ما ته ډینجر ده په یخنی دا او د یخنی په وجه باندې
د دې کډوالو پوینه چې که هغوی د روان خبروان اپریشن په دوران خپل کورونو ته بیرته سترول شي نو کډوال کولی بیا د څه لپاره او دوی وای چې هغوی به په سیمه کې د مکمل امنیت راوستو نه وړاندې هیڅ کله هم بیرته ستانه نشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې د لومړۍ نیټې نه به قومي شناختي کارډ نمبر په نېشنل ټیکس نمبر واړول شي. نوموړي همدارز ویلي حکومت د روان مالي کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدغې مودې پرتله د ټیکس په مت کې زیاتې پیسې لاسته راوړې دي. دا چې د اقتصادي چارو پوهان د اسحاق ډار پر دغو خبرو څه وایي له اسلام آباد به د احمدالله په رپورټ کې واورو.
وفاقی حکومت د راروان مالی کال یعنی د جولای میاشتې د لومړۍ نیټې نه قومي شناختی کارډ نمبر د نېشنل ټیکس نمبر ګرځولو اعلان کړی دی. تیر ورځ د خزانه وفاقی وزیر سینیټر اسحاق ډار خبری غونډې ته وویل چې د روان مالی کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې اقتصادي اشاریه ښې وې. په یاد شوې موده کې د ګرانۍ شرح شپږ اشاریه یو فیصد وه او د بجټ خساره دوه اشاریه درې فیصد وه. د روان کال لپاره د دې هدف څلور اشاریه نه فیصد ایښودل شوی دی. که غیر معمولي خرچې ونه کړی شوې نو هدف به تر د نوموړي وینا وه چې د روان مالی کال لومړي شپږ میاشتو کې د ټیکس وصولۍ کې هم اضافه شوې ده او فیډرل بورډ آف ریوینیو ایف بی آر د روان مالی کال لومړي شپږ میاشتو کې یو زر یو سل دوه شپېته اشاریه څلور ارب روپۍ وصول کړي دي، کومې چې د تیر مالی کال د لومړي شپږ میاشتو په نسبت دولس اشاریه اووه فیصد زیاتې دي. د اسحاق ډار وینا وه
اکانومي کے ساتھ سیاست بند کر
معیشت کی سیاست بند کړي شي. عمران خان دې دا ثابته کړي چې حکومت ته د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی په وجه د درې سو ارب روپو فائدہ رسیدلی وی. عمران خان دی په معیشت د سیاست کولو پځه پټګه کارکردګي او په شفافیت سیاست کوي. زه د ملک ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتنه کوم چې په معیشت ته هم یو ټول ګوندیزه کانفرنس راوغواړي چې بکې د معیشت لپاره اکشن پلان جوړ کړی شي.
مشال ریډیو چکلا د اقتصادي چارو کارپور ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د راتلونکي مالی کال نه قومي شناختی کارډ نمبر د نېشنل ټیکس نمبر ګرځولو لوجه د ټیکس په وصولۍ بس اثر پریوزي.
کلیئر کړل شي د دې فائدہ به دا وشي چې حکومت سره به دا باقاعده ډېډ راشي چې دومره کسان چې په دوی باندې مونږ د ټیکس لګولی شو او دوی ټیکس ورکولی شي. که دا معلومات سره راشي د ټیکس چوری چانسز او د دروغ وړ چانسز به ډېر کم شي او مونږ ریوینیو ډېر کافی حد پورې چتېدی شي. که دوی په دې کې چې کوم دی که مخلص شي زما به ذاتي رایه کې به دا یو ښه اقدام وي.
ډاکټر انور شاه زیاته کړه چې په ملک کې د ټیکس ورکوونکو خلکو شرح ډېره کمه ده. که حکومت دې سره سره نور داسې ګامونه پورته کړي چې پکې د زیات نه زیات خلکو څخه ټیکس واخیستی شي نو ور سره به د قومي بجټ خساره ډیره کم شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی چې تر مخه یې د یو لیټر پټرولو بیا او یا روپۍ او یو کم دیرش پیسې ده. حکومت وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې د کمی فائده به د هیواد عام ولس ته رسوي خو خلک بیا په دغاړه نه هیلي دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موساخیل پر رپورټ لري.
د خالی په ورځ مازیګر لاهور کې میډیا سره د خبرو اترو دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه، حکومت کوشش کوي چې د اولس د اسانۍ لپاره اقدامات وکړي او د دغه مقصد لپاره نړیواله منډه کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د کمی فایده اولس ته رسولی شي. د ده په خبره حکومت مسلسل په شپږمه میاشت هم د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فیصله کړې، کم چې یو ریکارډ دی. د نواز شریف وینا وه،
پېټرول کی جو قیمت ہے اس کو 7 روپے 99 پیسے کم کیا جا رہا ہے.
دیوی د پیٹرولو نرخ 99 پیسے کمولی شی، د ہائی اوکٹین نرخ 12 روپے 2 پیسے کمولو فیصلہ شوا، د خورو تیل با 10 روپے 2.50 پیسے کم شی، ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 25 پیسے او لائٹ سپیڈ ڈیزل با 9 روپے 55 پیسے را کمی گی. زمون ارادہ وا چ پیٹرول 10 روپے 50 پیسے را کم کو، خود محصولات د خسارے پ وجہ مو دے کے کمی اکڑو، بیا ہم لویا برخمو اولستور کرے دا.
بہت بڑا حصہ ریلیف کا ہم نے پاسن کیا ہے.
خوبل طرف د اولس وینا دا چې د پېټرولیم نرخونو کمیدو باوجود دوی ته څه خاص فایده نه رسیدلې. مشال ریډیو سره خبرو کې حبیب الله وویل،
تیل دی ارزان کو خو لکه مونږ ته نه هیڅ فایده ونه شو. کرایو مغه دی ورځ کرایې سي واقع کی دی تیلو بندش په وجه باندې. کچېری دی دا تیل برقرار او ساتلو، دا گیسه برقرار او ساتلو، نو نه به دی عوام ته څه تکلیف وي، نه به مونږ ته څه تکلیف وي. خو دی لکه حکومت یو سټ نه ټیک شو چې تیل ارزان نه، خو لکه مونږ ته غریبانو خلکو لپاره، مزدور کارو خلکو لپاره لکه څه فایده ونه شو. مونږ پر خو الٹا دا نقصان کی گی. نو دئی تپا کر دے چلا گدی بارے سے خبر اتے رو کی او ملک دا حالات او دا کرائے او دا ارس دی برابر کی.
ہمدار از دا خیبر ایجنسی عبدالمنان چ اسلام آباد کی د سیکیورٹی گارڈ نوکری کوي، وای د پیٹرول نرخ کمے دو فائدہ یوی خاص تب کی ترسی دے زیاتوی.
مون بشی پنڈینا پہ خبر تتلو نو مخ کی مون تا 200 کریا، بیا چر زون شول بیا 200 دیر شوا، انا او چ د پہ خبر نظر تتلم نو اوس 200 او یا شوا. ز فکر کوم اوم تا دا سہولت نے ویرگی چکم روزمرہ وارڈ سسٹم دے لکا وڑو بارے کی ادا سے تنرونا دے غریبان دے پارا لکا مخ کی دایو سسٹم وہ چھے لکا پا دوی روپے ڈوڑے وا نو دیر مخلوق تا فائدہ رسولیا، یا دا سے چنو ملونا تا ویرگی، یا بجلی سسٹم تا ویرگی چھے بجلی ارزانا کی، یا گیس سسٹم تا ویرگی چھے نا عامی خلق تا فائدہ رسے گی، دا خو لکا خاص خلق تا فائدہ رسے گی چھے چھا ٹرانسپورٹ وی یا دا سسٹم سرا تعلق لری. موم تا دے دغ غریب ہم تا اس فائدہ نشتا بلکہ نقصان یہ ضرور دے.
دا ذکر وردا چې د پیٹرولو نرخ کې د کمی سره د یو لیټر پیٹرولو قیمت اوس 10 روپے یو کم 1.5 پیسو ته را رسیدلې دی، کم چې په ملک کې د سی این جی نه هم ښکته نرخ دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د دې هیواد له حکومت غوښتي چې د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدان دي د اعتماد راغستلو لپاره ولسی جرګې ته نه معرفي کوي. جرګې سمو د مخکې هغه مصوبه تصویب کړه چې له مخې د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدانو ته د اعتماد رایې صندوق نه ایښودل کیږي. د همدې مصوبې له مخې ولسی جرګې د تېرې چهارشنبې پر ورځ د هغو کاندید وزیرانو لپاره چې د وکیلانو په وینا دوه ګونه تابعیت لري د اعتماد رایو لپاره صندوق کې نه خوند. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د دې لپاره چې وخت ضایع نشي افغان حکومت باید د نوې کابینې په ترکیب کې هغه کاندیدان معرفي نه کړي چې دوه ګونی تابعیت لري. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادۍ راډیو ته وویل ولسی جرګه پر خپله دې پریکړه ولاړه ده چې د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو ته به د اعتماد رایه نه ورکوي. ښاغلی عرفان زیاته کړه چې که حکومت بیا هم د دوه ګونی تابعیت لرونکي کاندیدان جرګې ته معرفي کړي نو د اعتماد رایې د اخیستو لپاره به دا ځل هم صندوق ورته کینه ښودل شي. هیله من یو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم ولسمشر او هم اجرایه رئیس زموږ له مخکینۍ پروسې څخه تجربه اخیستي وي، یعنی مخکې له دې چې وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي موږ د لیندې په 28مه نیټه یو مصوبه درلوده چې له مخې د دوه ګونی تابعیت لرونکو ته رایه نه ورکوو. د ملي وحدت له حکومت څخه زموږ تمه ده چې هڅه وکړي او د واحد تابعیت لرونکي کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان حکومت نږدې دوه اونۍ مخکې کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د ریاستونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. یوه ورځ وروسته جرګې د دوه ګونې تابعیت د لرلو له کبله اووه کاندیدان د رایې اخیستو له بهیره محروم کړل، خو له دې ډلې نورالحق علومي او صلاح الدین رباني د بهرنیو تابعیتونو د پریښودو په خاطر بیرته ومنل شول. تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان حکومت به د ولسی جرګې دا خبرداری څومره په پام کې ونیسي. دا هم معلومه نه ده چې د کابینې پاتې برخه به څه وخت معرفي شي. د ولسی جرګې دوهم راستیال وایي غوره به دا وي چې حکومت د کابینې پاتې برخه په یو مناسب وخت کې ولسی جرګې ته معرفي کړي، څو وکیلان د ټولو اړوندو اسنادو له کتلو وروسته د هغو په اړه پریکړه وکولای شي. خو عرفان الله عرفان یادونه وکړه چې که ولسمشر کوم فوق العاده فرمان ورکړي، نو وکیلان چمتو دي چې د ولسی جرګې د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو مخکې د کاندید وزیرانو په اړه د پریکړې لپاره خپلو دندو ته حاضر شي. د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتۍ تیره اونۍ پیل شوې او په پام کې ده چې 15 ورځې وروسته به بیا خپل کار پیل کړي. د تیرې چهارشنبې په ورځ 300 وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي شول، خو یوازې 8 وزیرانو او د ملي امنیت د ادارې رئیس د اعتماد رایه واخیستې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي تیر میلادي کال په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د رواني تاوتریخوالي کچا ډیره لوړه وه. د دې کمیشن ویاند یک شنبه په ورځ د مشال رادیو افغان څنګ ته وویل پروان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 400 څخه زیات پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه معلومات اورو له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې.
سکل په افغانستان کې ژبنی او رواني تاوتریخوالی تر بل هر وخت ډیر د افغان مېرمنو روح او روان ته اسد مرسولې ده. سره له دې چې په افغانستان کې ډیری مېرمنې له فزیکی تاوتریخوالی څخه ځورېدلې دي، خو دا ځل توهین او تحقیر هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي رواني تاوتریخوالی په 1993 کال کې د نورو تاوتریخوالو په سر کې ځای لري. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د یک شنبه په ورځ په خبرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده.
په تیر کال کې د ښځو په وړاندې 4295 قضیې ثبت شوې دي چې ډیری لفظي او رواني تاوتریخوالی دی. ټولې لفظي او رواني قضیې 2028 او ترسیږي. سخت کال لومړی وار دی چې لفظي او رواني تاوتریخوالی په لومړي مقام کې ځای لري.
ښاغلي بیدار وویل فزیکي، اقتصادي او جنسي تاوتریخوالی په ترتیب سره په دویم، دریم او څلورم ردیف کې ځای لري. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه احتمال لري په حقیقي توګه د تاوتریخوالي د قضیو تعداد له هغو څو چنده زیات وي، خو د ځینو دلایلو له امله نه دی ثبت شوی. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تر ډیره له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې په کابل، هلمند، کندهار، فاریاب، بلخ، بامیانو، کندوز او غزنی ولایتونو کې ثبت شوی دي. بېوزلي، نامني، بې سوادي، ناسم رواجونه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار کوي. له افغان حکومت غواړي چې په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه څو د تاوتریخوالي له قضیو نه مخنیوي وشي. همدارنګه یاد کمیسون له حکومت غواړي څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د 2014 کال راپور کې یادونه کړې چې افغان مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخ دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي تل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې کړې دي. د یاد وزارت چارواکي په دې برخه کې له اړوندو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کوي. په دې وزارت کې د حقوقو د برخې رئیس عزیزي عدالت خو وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نه بلکې په دې برخه کې راپور ورکونې بهیر چټک شوی ده.
د ښځو چارو وزارت تل په دې برخه کې کار او مبارزه کړې ده څو د هیوادوالو د عامه پوهاوي کچل وړسي. کله چې د خلکو د عامه پوهاوي کچل وړسي د جرایمو ګراف راکمیږي. موږ په خپل کار اوس قناعت نه لرو، غواړو له دې زیات کار او فعالیت وکړو څو له کورنیو د تاوتریخوالي لمن ټوله سي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو یو شمېر مدافع بنسټونه وایي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د ښځو په برخه کې هغه ډول چې لازمه وه کار نه دی شوی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی لسنی می بجې شوې د شاهین بنیرین به لنډ خبرونه واورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وې دي چې صوبایي حکومت بعد می په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي. د مشالېدو خبري الله پور راکې چې د اتوار پور د کوستان ضلع نه راغلي دی او پلاوي سره د خبرو په وخت وزیر اعلی زیاته کړې ده چې د بلدیاتي نظام سره بعد اولستونزې د کور کلی په کچ هوار شي. د پېښور پارمی پبلک سکول په خونړي برید کې ژوندۍ پاتې شوې د لسو زده کوونکو وډله نن د چین سرخار بیجنګ ته سفر کوي. د پېښور د مشال ریډیو خبريال د چارواکو لخوا وایي چې د اتم او دولسم جمعتونو لسو زده کوونکو باندې سره د کورنۍ د یو غړي دریو هیوادونو چین، هانګ کانګ او ملیشیا ته ځي. په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې جګړه زور اخیستې، فرانس، جرمني او یوکرین د یوکرایني ځواکونو او روس پلو بدون پالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا جزیره ټیلی ویژن خبریال پیټر ګریستا پرون په مصر کې له بندا تر خوشکې 207 ورستو په البتکه کې له دغه هوا د ووت. دا استرالیا سره تړاو لرونکي دا خبریال د 2014 کال په دسمبر کې لغپل دوه نور همکارانو سره یو ځای د غلطو خبرونو د خبرولو په تور نیول شوی وو. اردن خپل هغه وختونه یو ځل بیا تکرار کړی چې غواړي د القاعده شبکې یو بندي میرمن له هغه اردنی پایلټ سره تبادله کړي چې د اسلامي دور ډلې لخوا بندي شوی دی. د شام دولتي رسنۍ او فعالان وایي په دمشق کې لږ تر لږه وو کسان د لبنان د شیعه زائرینو په بس په بمی برید کې وژل شوی دي. او د بوکو حرام ډلې وسلوالو د نایجیریا په مایدوګوري ښار کې نوي عملیات پیل کړي دي.
لن خبرونه مو د شاهین بنیرین اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابی اکرم خان اورو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې پترهګرې قابو موندلو لپاره په وړومبي ځل د سیول پسته د ترهګرې مخنیوي فورس پنجاب صوبه کې جوړ کړی شو، کوم چې د دې خبرې دلالت کوي چې حکومت ترهګرې خاتمه لپاره په حقيقي مانو کې پورس مده. ادارې زیاتوي ملکی چې کومه ترهګرې روانه ده نو په دې لړ کې د بیانونو نه بلکې د کوټلي اقداماتو ضرورت دی او د یو داسې فورس ضرورت هم دی کوم چې په ښه طریقه د ترهګرې مخنیوي وکړي شي. ادارې لیکي خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبه کې چې کوم د امنیت صورتحال دی نو پکار ده چې په دغه صوبو کې هم د ترهګرۍ مخنیوي فورسز جوړ کړی شي. ادارې مخکې لیکي که حالاتو ته وکتل شي نو دا ضرورت محسوسېږي چې په داخلي سطح ترهګرۍ مخنیوي لپاره جدید تربیت یافته یو فورس موجود وي چې فورس د داخلي مسلو په ځای د سرحدونو د حفاظت فرض ترسره کوي. ادارې وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره که پاکستان او افغانستان دواړه په ګډه کاروایانې وکړي نو امید دی چې د دې منطقې نه به ترهګرۍ او انتهاخوخي ختم شي. ادارې اخیر کې لیکي په اولسي سطح هم حکومت له پکار ده چې اولسي تنظیمونه چمتو کړي ځکه چې د اولس کومک د یو مهم کامیابی لپاره وړومبي قدم وي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په 1300 میاشتو کې دریم ځل پاکستان کې د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کمی شوې ده. ادارې وایي د تیر کال اگست په میاشت کې د پېټرول فی نرخ 111 روپے وو او روانه میاشت کې 80 روپے فی لیټر ده. خو د دې اصل وجه نړیوال منډې کې د تیلو په نرخونو کې کمواله ده نه چې حکومت له خوا خاص اقدامات اوچت کړی شوی دی. ادارې زیاتوي د حکومت اصل امتحان دا دی چې د ضرورت شیانو په نرخونو کې د پېټرولو غوندې کمی راوړي. پېټرولو په نرخونو کې کموالی باوجود تر اوسه پورې د ضرورت په شیانو کې سنمایه کمی نه دی راغلی. ادارې مخکې لیکي پروټینن هم اتنه پلس روپے ملاویږي. اوړه، وریجې، دالونه، غوړي، تیل او د دوایانو نرخونه هم هغسې برقراره دي، بلکې زیاتره په نرخونو کې اضافه هم روانه ده. ادارې اخیره کې لیکي دا صورتحال وفاقي او صوبایي حکومتونو د انتظامي کنټرول د کمزورې نتیجه ده. باید چې حکومت آزاد معیشتونو غوندې ولس اسانتیاوې ورکړي او د ګرانۍ په حق له وفاقي او صوبایي حکومتونو یو نظام جوړېدل پکار دی او په هغه عمل درآمد هم.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د چین د خبری اژانس ژنهوا په یو لیکنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په اړه کې بیا د یادو دوړو هیوادونو سوداګرو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا موضوع راغستل شوی. تفصیل منور شاه ورو.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغان ولسمشر اشرف غنی په شمول یو شمیر اعلی چارواکو د پاکستان سفرونه کړي او د پاکستانی چارواکو سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې په همکاریو خبرې اترې کړي. د دفاعي چارو څېړونکي وایي په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو امنیتي ادارو د ډیورنډ کرخې سره مربوط عملیات ترسره کړي چې ښایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ خلاف یو بل سره تعاون سیوا شوی دی. د چین خبری ایجنسی ژنهوا وخت په لوی لیکنه کې په دې اړه ویلي، د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره وکړه چې پکې یې د افغان ولسمشر نه علاوه د پوزی چارواکو سره د وسلوالو خلاف په همکارۍ لا نورې زیاتولو خبرې اترې وکړې. د جنهوا د وینا تر مخه په دې ورستیو کې هم د جنرال شفیق فضلی په مشرۍ کې د افغان پوځي چارواکو د اعلی پای یو وفد په پندای کې د هیواد پوځي مرکز جی ایچ کیو دوره کړې او په دې موضوع یې د پاکستانی پوځي چارواکو سره خبرې کړې چې ترهګری د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او په کار دی چې پر خلاف یې دوی هم یو شي. په تیرو وختونو کې دواړو هیوادونو په یو بل د خپلو مخالفه وسلوالو ډلو د ساتلو تورونه لګولې دي، خو سیړونکي وایي چې اوس په دغه رویه کې بدلون راغلی او په نتیجه کې به یې په سیمه کې سوله او ثبات راشي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قانوني تجارت په حق لوی لیکنه خبره کړې وای، د دواړو هیوادونو د سوداګرو د 15 کسیز چیمبر اف کامرس غړو په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړي چې پکې په دواړخیزه اقتصادي معاملاتو خبرې شوې دي. په دغه مقاول لسمشر د دواړو هیوادونو د سوداګرو د هلو زلو ستاینه کړې او ویلي دي چې پاکستان سره د قانوني تجارت سیوا کولو لپاره افغان حکومت هر ډول مرستو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي د دې ملاقات پر مهال پاکستانی سوداګرو د افغان ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان نه افغانستان ته سامان وړونکي یو کنټینر په سر د دوی نه افغان چارواکي $100 اخلي، په کار دی چې دغه ختم کړي شي. دارا د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت په لړ کې دی هم پاکستانی سوداګرو ته اساني ورکړې شي. افغان چارواکو ورته ویلي په دې حواله حکومت غبر کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اوکران پوز وای چې د یارل سرتيري په تیرو سلیرو شته ساتونو کې د هیواد په ختیځ کې وجل شوی. همدارس د حکومت او بلتون پارو سرچینو په ختیځو خارونو دونیسک او لوهانس کې د شپګو ملکیانو د مړینې خبر هم ورکړې. د پداسې حال کې چې د شنبه په ورځ د بلاروس په پلازمینا مینسک کې د اوکران د جګړې د پای ته رسولو په مقصد د سولې خبرې بیل کومې نتیجې پای ته ورسېدې. په همدې حال کې د اوکران د ختیځ له ځینو جګړو ځپلو سیمو څخه ملکی وګړي د تیښتې په حال کې دي. تفصیل احمد تکل څخه.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی، د اوکراین له د بل سیوي ختیځ ښار څخه چې بلتون پالې د کلابند کولو ادعا کوي، پرون له ملکی وګړو ډک درې موټر ووتل. وروسته پر دې موټرو د بلتون پالو لخوا د توپونو ډزې وشوې چې په نتیجه کې د یو بس شیشې ماتې شوې او دوه ډریوران ټپیان شول. د بل سیوي د اوکراین د ختیځ د ترانسپورت مرکز ګڼل کیږي او د دې هیواد پوځ چې هلته 8000 سرتیري لري ژمنه کړې چې په هر صورت به یې ساتنه کوي. د اوکراین دفاع وزیر ستیپان پولتوراک تایید کړی چې بلتون پالو د دیبال سیوی ځینې سیمې نیولې، خو د ښار د کلابندۍ ادعاوې رد کړې دي. د پولیسو یو افسر ایفګین لوخانیوف چې د دې ښار د تلاشۍ د یوې پوستې قومندان دی وایي چې د ورځې په ترڅ کې شپېته ملکي وګړي له سیمې وتلي دي. لوخانیوف چې پوسته یې ښار ته د ورغلي یوازینی پرانیستې سړک په اوږدو کې پرته ده وایي خلک له سیمې څخه ځکه وځي چې بلتون پال د توپونو دوامداره ډزې کوي او په دې سیمه کې چې یو وخت شاوخوا 25,000 وګړي اوسېدل اوبه، برېښنا او د سونګ مواد نشته.
د لوخانیف په مشرۍ اوکراینی سرتیرو د دې سړک امنیت نیولی. د خیریه چارو یوه رضاکاره ناتالیا ورونکیوا وایي چې د او ملګرو یې که څه هم دقیقه احصایه نه ده اخیستې، خو شاوخوا څلوېښت کسه یې راایستلي دي. ناتالیا فرانس پرس ته ویلي دی پخپله ولیدل چې د دوی یوه بسته نږدې د توپ مرمۍ ولګېده. نوموړې زیاتوي چې که څه هم په موټر کې دننه خلک ناست وو، خو دې پیښې چا ته زیان نه دی اړولی. د بلسیوي د دونیتسک او لوهانسک ښارونو ترمنځ چې د بیلتون پالو مهم مرکزونه دي پروت دی. د اورګاډي پټلۍ چې دا درې ښارونه سره نښلوي د بیلتون پالو لپاره خورا زیات اهمیت لري. پرون د دې ښارګوټي کوڅې له عامو خلکو تشې وې، خو سرتیري په هر ځای کې لیدل کېدل. په داسې حال کې چې بیلتون پالو په وروستیو څو اونیو کې جګړو ته زور ورکړی او د تیر کال د سپتمبر میاشتې اوربند ته څوک اهمیت نه ورکوي، د سیمې عام اوسیدونکي سخت په غوسه دي، ځکه په دې سیمه کې چې د جګړو مرکز دی، د دې نهه میاشتنۍ غمیزې د پای ته رسېدو هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې دې جګړې تر اوسه له 5000 زیات کسان وژلي دي.
زمونږ همکار احمد تکل وو ټاکل شوی اوریدونکو د هند وزیر اعظم نریندر مودی په نږدې راتلونکي کې چین ته سفر وکړي. که څه هم په وروستیو کلونو کې د هند او چین ترمنځ سوداګري زیاته شوې، خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پولې پر سر د اختلافاتو په ګډون ځینې لانجې په خپل حال پاتې دي. تفصیل د نوریاس نوري نه اورو.
د هند بهرنیو چارو وزیر چین ته د خپل درې ورځني سفر په پیل کې اعلان وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به په مئی میاشت کې له چین څخه لیدنه وکړي. سوشما سواراج د یکشنبې په ورځ په پیکینګ کې هندي خبرلانو ته وویل چې دا به چینایي چارواکو ته د مودی د سفر دقیقه نیټه اعلان کړي. هغې وویل چین ته یې د سفر یو هدف هم د هیواد ته د مودی د سفر پر تیاریو خبرې کول دي. نوموړی به د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې د چین او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. پر روسیې، چین او هند سربیره برازیل او جنوبی افریقا هم د بریکس په نامه د هغې ډلې غړي دي چې په نړۍ کې د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ هند ته په سفر کې یو ځل بیا په سیمه کې د دې هیواد رول مهم وباله. له راپور سره سم امریکا او هند غواړي چې په سیمه کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول مخه ډپ کړي. که څه هم اوباما په درې ورځني سفر کې په مستقیم ډول د چین نوم وانه خیست، خو د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د هند مخ په زیاتېدونکي رول استاینه وکړه او وی ویل چې په سیمه کې د آزادۍ بهیر باید وساتل شي. پیکینګ د چین په جنوبي اوبو کې د یو شمیر ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي. د فرانس پرس په وینا د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته تر ډیره د هغه مشر په توګه کتل کیږي چې د مخکنیو حکومتونو په نسبت د چین په وړاندې غوڅ دریځ غوره کړی دی. خو د کارپوهانو په وینا هغه باید له احتیاطه کار واخلي او چین له ځانه لرې نه کړي، ځکه دی په داسې حال کې چې د هند د اقتصاد د پیاوړي کېدو هڅه کوي د چین پانګونې ته سخته اړتیا لري. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چین ولسمشر شی جین پینګ به مودی خپل پلرني ټاټوبي شانګسي ولایت ته له ځان سره بوزي تر څو هغه میلمه پالنه پر ځای کړي چې هند ته د سپتمبر د میاشتې په سفر کې مودی لیده کړې وه. مودی په خپل پلرني ټاټوبي ګجرات کې د جین پینګ هرکلی کړی و.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو، د سین صوبې په شکارپور کې د جمعې پر ورځ د شیعهګانو په امام بارګاه په ترسره شوي برید کې د وژل شوو شمېر 25 ته لوړ شوی دی. د دغې پیښې ته پلټنې لپاره د کراچیانه شکارپور ته تللی د سی آی ډي پولیسو یوې ځانګړې ډلې شواهد راټول کړي او لومړنی رپورټ یې برابر کړی دی. تفصیل اورو د ظفر کریمی په رپورټ کې.
د سین صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ د شیعهګانو په امام بارګاه په ترسره شوي برید کې د وژل شوو شمېر 25 ته لوړ شوی دی. د دغې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته د سی آی ډي پولیسو ډله د شواهدو د راټولولو لپاره تللی او لومړنی رپورټ یې برابر کړی دی. د دغې ډلې مشر راجا عمر خطاب تېره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د دې پخلی شوی چې ترسره شوی برید ځانمرګي و. دی وایي داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې د سیمې ځینې خلکو هم د حمله کوونکي مدد کړی دی. اوس موږ له دې لوري هم پلټنې کوو. د جندالله په نامه کومې وسله والې ډلې چې د دې حملې پړه منلې، موږ دا ګڼو چې دا د پلټنو د لوري د بدلولو کوشش دی. شکارپور د بلوچستان سره نږدې سیمه ده او په بلوچستان کې مخکې هم په هزارګانو دا ډول بریدونه شوي. په دې کې د لشکر جنگوي او د هغوی نور خواخوږي لاس لرلی شي. په شکارپور کې مخکې هم د فرقیزې ترهګرۍ پیښې مخې ته راغلي دي، خو د داخلي سند په کومه ضله کې دا د فرقیز تاوتریخوالي تر ټولو لویه پیښه ده. په سند صوبه کې په مختلفو کلیو کې د بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو خلک یو ځای استوګنه لري، خو د مذهب او مسلک په بنیاد د تاوتریخوالي د پیښو د نشتون له کبله دا خاوره د صوفیانو، وطن او سیکولر نظریاتو لرونکو وګړو مسکن بلل کېدو. خو په دې وروستیو کې په داخلي سند کې د مذهبي او مسلکي تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دا چې د دې لامل څه دی، په دې اړه سندې خبریال او شنونکي ریاض سهیل راته وایي. داخلی سند له کشمور ضلع نه نیولې تر کراچۍ پورې د سوپر هائی وے او نورو لویو سړکونو په غاړو ډېرې مدرسې جوړې شوې دي. د سند په یو شمېر ښارونو کې د وسلوالو ګوندونو نارې لیکل شوي او بیرغونه یې لګېدلي په نظر راځي. دا سلسله په مختلفو سیمو کې د سیلاب راتلو وروستو تیزه شوې وه. د اته کاله مخکني او اوسني سند ډېر فرق دی. په دې وروستیو کې په ځینې ضلعو کې د هندوانو جنکو سره د جبري نکاح، په مندرونو حملې، د محرم په جلوسونو بریدونه او په شیعه او احمدي مسلکونو گزارونه کیږي. د هغه په وینا په سند صوبه کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا سیمه اوس د پخوا په څیر د صوفي نظریه لرونکو وګړو خاوره نه ده پاتې، او د دې سیمو حالات هم د پاکستان د ځینو نورو برخو او په تېره بیا د قبایلي سیمو د حالاتو په لور په تیزۍ سره روان دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس هم اوریدونکو ستونزې او سرکار خبرونه درته اورو چې دا ونه پکې له کبالي سیمو د بیکور کل شو خلکو د غوي کورونو ته د بیرته تګ موضوع ته کتنه شوي. ستونزې او سرکار خبرونه زما همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې بواوري چې د پاکستانی حکومت د وینا تر مخه د قبایلی سیمونه د نامنه لامله او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د سرکاري شمیرې تر مخه سه شل لکه خلک بېکوره شوي دي. غیر سرکاري او مدني ټولنې دغه شمېره د شلو لکو نه هم زیاته ښایي. دا کډوال دا مهال د کډوالو د کیمپونو تر څنګ په بیلابیلو سیمو کې د کرایې په کورونو او خپلو خپلوانو کره د تیرو څو کلونو راهیسې ژوند کوي. د ډېرې مودې راهیسې د دغو کډوالو یوه غوښتنه ده چې زر تر زره دې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. اوس حکومت وایي چې دغه کډوال به زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، خو دا چې د ستنېدو په صورت کې آیا حکومت په یادو سیمو کې د ژوند تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي او کنه، همدغه د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
پدې باندې می ډېر خوشحالي او چې دا اعلان می ستا وکړو پدې باندې می وګړې دي خپل کړی می زه پرزار دا وې غوږ مرته دې دې لکه کشمیر
مګي ډېر بار چې تاریخ هم ته اعلان نه شوی دی دا خبر خو دې ګورنه صاحب مختلفان اعلان هم کړی دی ان شاء الله دې فروری کې دا هو واپسي موږ پلان کولې کېو
د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک که څه هم خپلو سیمو ته د ستنېدو په حکومتي اعلان ډېر خوشحاله دي، خو دې سره سره د حکومت نه یو شمېر غوښتنې هم لري. زموږ همکار عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوو خلکو سره په بنو کې په دې اړه خبرې کړي. راځئ چې د دغو کډوالو تاثرات وورو.
رحمت الله خان در پخیل خبرې کوو چې کوم اعلان وشولو د چیف آف آرمی سټاف ته نه یا اختیار نه چې کوم بیان جاري شولو هغه خلک ډېر زیات خوشحال دي او هغه خوښۍ ته اندازه نه شي لګولی چې خلک څومره زیات خوشحال ده. که نه بنو ټاونشیپ سره نږدې یو کاس ته خو د خوښۍ نه خاص اټی خوشحالو که نه چې ټولې خلک یې ډېرې خوښۍ نه په سترګې چې نیش کښې شوي او ډېر زیات زیات دي. مثاله که ژړل من چې څومره آی ډي پي سره میز میلاویږي او کس یې بالکل مبارک کئی سر امیر کبھی وہ ڈسبیٹ خوشحال نہیں کرا. امید دا توقع کی کہ ان شاء اللہ عزیز
بیا حکومت د خیبر قبایلی سیمې د کډوالو د ستنېدو اعلان هم کړی. زموږ همکار غلام غوث خیبر قبایلی سیمې ته د کډوالو د ستنېدو په اړه دا راپور برابر کړی. را دي چې په ګړې وورو.
په گورنر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسۍ د باړې د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د واپس لیږدولو په اړه د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ کې د فاټا سیکرټریټ، د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي او د خیبر قبایلي سیمې د پولیټیکل انتظامیې د لوړپوړو چارواکو غونډه ترسره شوه او دې لړکی د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په را روانه میاشت کې به د باړې 80,000 بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته بیرته واپس لیږدوي او د باړې بې کوره شوي هرې ستنېدونکي کورنۍ ته به 10,000 روپۍ د کرایې په مد کې او 25,000 روپۍ نوري ورکوي. دې لړکی په گورنر هاوس پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی وویل مونږ د دو لویو کمپنیو سره لوازنامې لاسلیک کړي دي. د حکومت له اړخه چې کومې مالی مرستې دي نو لومړی 10,000 روپۍ مرسته د ټرانسپورټ په مد کې ده او دویمه د کورنۍ په سر د 25,000 روپو مرسته ده او دا به په سمدستي توګه دوی ته د تلو په ورځ ورکول کیږي.
25,000 روپۍ کا فی خاندان پیکج ہے جو بالکل ابتدائی طور پر ان کو دیا جائے گا ان کے جانے کے دن.
گورنر مهتاب عباسی زیاته کړه چې د کورنۍ په سر دغه مالی مرسته به د هرې کورنۍ مشر ته د موبایل سیم یا ای ټی ایم کارت د لاري ورکول کیږي. متاثرینو ته زه د دې خبرې یقین دهانی ورکوم چې مونږ د مالی مرستو ورکولو یو داسې نظام جوړوو چې د یو وګړي سره به د هغې تعلق نه وي او نیغ په نیغه به دغه مرستې د کور مشر ته رسیږي. دا مرستې به د دوی اکاونټونو ته نیغ په نیغه رسیږي او د موبایل سیم د لارې یا د ای ټی ایم د لارې به دوی دغه مرستې ترلاسه کولی شي. د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په باړه کې د اوران شوي کورونو په لړ کې به سروې ترسره کیږي او د سروې ترسره کولو وروسته به د مکمل اوران شوي کور په سر 400,000 روپۍ ورکول کیږي او د جزوی زیانمن شوي کور په سر به 1,60,000 روپۍ ورکول کیږي او د باړې په تاریخي بازار کې به د تجارتي هلو ځلو د بیا پیلولو لپاره هم ګامونه پورته کوي.
د دغه دواړو قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو د ستنېدو په صورت کې آیا حکومت د بیا رغونې سمنصوبې جوړې کړي او کنه او دغو کډوالو ته به د ستنېدو په صورت کې حکومت څه سهولتونه ورکوي؟ دغه ټولې ستونزې مې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو د ادارې ډایرکټر جنرل فرمان خلجي مخې ته کېښودې او په سر کې مې
ترې وپوښتل شي. د شمالي وزیرستان لپاره اوس حکومت دا اعلان کړی دی چې خلک به واپس ځي، نو آیا په شمالي وزیرستان کې چې کم بنیادی ډانچه خراب شوی، سکول نو، کالج نو، اسپتال نو، په هغې څه کار شروع شوی دی؟ نو الته کې تاسو تر دا مهال پورې آیا لارې، سړکونه یا سبی ایچ یوز یا جوړ کړی دي؟
basically for the disasters we can have, this is not the main new field na jita basically pnd hona chahiye ka naam pnd department ka tha aga unki ji survey aur aage bare ke aur rehabilitation aur reconstruction bare ke aga focus agar thi ji munga mostly related to idp carcoon no de bare ke jis work statement work no I don't think so that would be credible ji
no da idp chikam di da sar da di daqiqa ne ta kam ayo da kam tarikh na bad di rawangi shuru ki gi
جی دیر بار تاریخ جی فی الحال اعلان نہیں ہے جی تاریخ چلو اعلان بکی گی
دا خسر د شمالی وزیرستان خبره شو. د دین علاوه د خیبر ایجنسی او د ورغزو هم او د باجوړ هم لګي کورنۍ به کور دي، دا غوي د پاره سره پروګرام برابر دي دی به کله کورونه تزي؟
جی د خیبر خو دي گورنر صاحب مختلف مقام اعلان کړی دي ان شاء الله د فروری کې دا واپسی موږ پلان کولې کیو دی کی موږ خپل فرست فیس کې موږ سره د رئیس دي او پهلا فیس کې به ریټرن کیږي شلوبر شو، مالک بن خیل شو، سوری خیل او قمر خیل جی نو دا فرسٹ فیس کې دی لګی دی 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 موږ چار تاریخ نه دی ته موبایل فین اجرا شروع کوو نه کیږي جی موبایل فین نو ورکو نه کیږي
جی
کوم کې دوی ته دو ترانسپورټیشن کاسټ او اغه نه علاوه اے ٹی ایم کارت به موږ واپسی مراکز باندې ورکو الته نمبر دوی ته اے ٹی ایم کارت ورکو چې چا کې دیو 25,000
روپے کیش گرانٹ دیا ہے وہ ملاوی کی او دا صرف ہاں خلق دا پارا دے چھ کم خلق تا سر رجسٹرڈ یوزر کچھ دیر خلق دا گیلا کئی چھ مونگا رجسٹریشن نہ دے شوے
دا جی صرف ہاں خلق دا پارا دے چھ کم مونگا تا رجسٹرڈ دی اور نا رہا دے خائی دی چھ چھ کم خلق دا خبر دی چھ مونگا رجسٹرڈ نہیں ہوگا دی مونگا خوب ہوئے یہ رجسٹرڈ یو سپیسیفک ٹائم میں اس چھ سنگا نارت وزیرستان کے کم از کم دا پیزنش پاک میں آشتو پورے دا چلے دو رجسٹریشن چلے دو اور بیا گریونس ڈیفل میکینزم جو جیسے کا خیبر کیم چلے تو اور رہے کے چلے تو تو اس اگر نفس لوگ رہا نو وی کین ناٹ کیپ اٹ یو اوپن اینڈڈ سے نہ چلے جی تو دم کوشش دائیں کہ سوبر ہم راضی موقع رجسٹر کو ہم نہ رہنا ویریفائی کو اکثر خلق دے کہ نہ رہنا ویریفائی نہیں نو اگر وہ دم رجسٹریشن اگر نہیں شروع کرنا جی تو اگر نہ رہنا ویریفائی نہیں جی
نو خلجی سے ٹول ایجنٹس او خلق دی اور رجسٹر نہ دی آیا ستا سود رجسٹریشن اگر نظام بند شوے دے کنا نو رجسٹریشن کوئی
نہیں جی رجسٹریشن
اس کا سوک رجسٹرڈ وی او کنے وی او خپل سیمو تا واپس زی نو اگوی تا با حکومت سمرست ورکی
بلکل جی مقام فسیلیٹر کو چی سوک فرسٹ اف آل خود مونگ دا پلان دی چی سوک رجسٹرڈ دی دا چی تاسو تیر دی نو مونگ چکل تیرا باغ میدان ریٹرن کرو نو اگوی کی مونگ تا چکل رو چی پہلا مونگ رجسٹرڈ آئی ڈی پیز چی کم تیری پیز چی اللہ فسیلیٹر کو اگوی لپنس جی بیا مونگ آن رجسٹرڈ چی مونگ رسوک راجی نو اوسم
فسیلیټډ د خیبر ایجنسی خلق به کم تاریخ نه روانيږي سر
وګور جی تاریخ اعلان به ان شاء الله یو افیل کیږي کومه کار تاریخ نه دی په موبایل سیمونو اجرا شروع کولې یو جی هغه باندې ډیپند کیږي موږ اپلاینګ کوو اوس موږ دا موږ هغه ور کولې یو جی دا سیمونو ور کولې یو جی ته موبایل سیم کم دي نو هغه دې کله موږ ته یو پروسس پتون دي چې داسو کمپلیټ شو دا هغه په دې موږ ریټرن پلان د تاریخ په هغه وګورو خو فولي اٹ ویل بی سم ویئر سیکنډ اور تھرد ویک اف فیبروری جی
دا خو په هغه صورت کې کیږي چې کله سیم نوټیفای شي تاسو ته ویل شي چې دا سیم او صفاده نو تاسو ته کوم کوم سیم مبارک ویل شي چې دا صفادي
نو موږ موږ ته دا دی نوټیفیکیشن نو دی شوی دی دا اوس پای بویز موږ ته هغه شوی دی دی نوټیفیکیشن شوی دی ان اكو هیز دینګ چې شوی دی روبر دی نوټیفای شوی دی دا سوری خیل دا شوی دی قبر خیل شوی دی بر قبر خیل شوی ملک دین خیل دا دی نوٹیفائی شوی دی علاقے جی
او په شمالی وزیرستان کې سر
شمالی وزیرستان کې فی الحال دی نوٹیفیکیشن نه شوی دی
التلا ڈی نوٹیفیکیشن نه دی شوی او تاسو یقین ساتئ چې ڈی نوٹیفیکیشن به پراتون کو ورځو کې وشي د دې لپاره سره یو بل خبره 13 ورځ د دورانی کیمپ ډیرو کډوالو مشال لريو ته ویلو چې دغلت یخنی ده دغلت پسونو کورنۍ دی او غوی ته د یخنی سامان نشته نو تاسو دې کیمپونو ته دغه سہولیات ورکوي یخنی راغلی ده
دا
جی مونږ خو هر کین کې مو هغه نه علاوه په جنرالو کین کې نورانی کین کې هغه نه علاوه په خاخې کین کې د مونږ سره درې کین په دې توڅه کې د ټولو کې مونږ دی چې په شپه مست باندې مو ان کاردا په پرایس ان اف ای کیس ټکسی بریج او هغه نه علاوه نور مې څه غره راځي لکه چې کوم څه ته راځي لکه
خلجی صاحب چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ صاحب ویلی وو چې موږ ته به 90 ارب روپۍ د دې لپاره پکاري په خاصه توګه د شمالي وزیرستان لپاره دومره پیسې آیا د فاټا ډیزاستر منیجمنت سره شته
نه دي پیسې خو دا په تاسو مخکې ویل چې د دې لپاره ریلیونټ کوم ډیپارټمنټ دی کوم هغه دی هغه پی ان ډی ډیپارټمنټ دی کوم دی بریټیش او ریکاسټ سره دا کوي دی چې او ډیفینټلی چې پکاري نو فیډرل ګورنمنت ته ریکوست کوم فیډرل ګورنمنټ پیسې ورکړي دی لپاره
اوریدونکو دا ودا نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
دا مشال ریډیو دا